د خانانو حاصلات او ضایعات چې هغه به منځل شي.
بلوري ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکال به په ورته توګه درې ځلې نور هم بېوزلو کورنیو مېرمنو ته د میوو او سبو وچولو د لمریزې برېښنا ماشینونه وویشل شي. د کرنې رئیس حافظالله شانوري وویل د مالدارۍ د پرمختګ لپاره درې سوه شلو کورنیو ته څو ورځې مخکې غواګانې او بوزې ورکړل شوې. په نږدې راتلونکي کې 500 کورنیو ته د شاتو مچۍ ورکول کېږي او 144 کورنیو ته به 10-10 قطعې چرګان هم اوبه ویشل شي. د نوموړې په وینا د تریزیو علیشیرو او سپیرې په ولسوالیو کې د نیمه سوداګریزو فارمونو جوړېدل هم په پام کې دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ له کوره د نجونو د تېښتې په شمیرو عواملو او حل لارو غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې او ارزونې د څانګې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې د کمیسون د شمیرو له مخې له کوره د تېښتې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوي قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېښته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي، له کورو نه فرار وکړي. سره دا درې نوي قضیې دي چې البته د درې نوي قضیو نه یو درس لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور 12 قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه 12 قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوي قضیې چې په هغې کې لیو درسې لادرکي او 12 یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی چې اجتماع له د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلېږي دغه ناسالم دی. نو مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول سوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه، خاصه نجونه په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کېږي. دوی دویم کس په سترګو د ته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي، نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته په عوض د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب هغې. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو شخص سره ده په خپل خوښه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنی کېږي، په دغه اساس باندې د خلک فرار کوي. او داسې بعضی خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي، نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر ده چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه همدغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی ځکه ته څه ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی کوم چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته ده، ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چاته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به دغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پورې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي. او دغه عوامل او سبب کېږي چې بیا بالاخره د فرار ته ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامعې هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق، شرق نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد او عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو له طریقه، د رسنیو له طریقه، ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آگاهی ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی، او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ و تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده. دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي، خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړل سي. باید هر مجرم یا هر حق متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سی. بل پیشنهاد مونږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کم کورونه دي استنګی ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلک اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثر او یا تشویق بل کرده نسی. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په گزارشو کې راغلي دي، اغلن مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ډول او سورني په لرغونتو په هیګي
ډول اسنن د افریقانه راغلي دي هنت په هم کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی.
د خلکو په منځ کې ډول او سورنه څه فرهنګي ارزښت لري؟
یو عام رسمي گزارش یو چی کې اناناتی زموږ داسې د وطن کې دولتي کارونه هم داسې زوبه.
او مسولو کسانو د دې فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره څه کړی دي؟
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کې یو دوه کسان د ته مقرر کړي. مقامات ته به پیشنهاد و کشی دار دیر ضروری ده.
نن پا همدی حق لخبری کو پا پیل که در دول و سورنی پا تاریخ چه غیگو بیا در دول و سورنی جوڑخ در تا روخانه کو پا فرهنگی ارزخت مهم پو هاو لمسولو کسانو مهم پختلی چه در دی فلکلوری ساز در ساتن لپاره چه کدی پا خیر که در پیجندل شیوی سورنی و هون که مرکه هم در تا ورانده کو در خبرونا فرشته مرسل جوڑه کدی او زه اکرام الله اکرامی در تا ورانده کوم.